افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په یو 14 کې 2 تن وژل شوی او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوی دی. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوي بم له امله رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تن وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په اوس وخت کې 8 خبر اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن دی ویل امی په خبرولو سره ویلي چې په زندان کې دغه خبر اعلان وضعیت اندېښنه لري. د اعلان له مخې د ننګرهار ولایت خبر اعلان فقیر محمد فقیر زیا او جان محمد صالح د کونړ خبر اعلان پرویز سرګند کندوز ولایت خبر اعلان حسیب حساس د کندهار ولایت خبر اعلان عطا الله عمر او شمس الله عمری د زابل ولایت خبر اعلان محبوب حکیمی او د اورزګان ولایت خبر اعلان شاه محمود هم دله طالبان سره بندیان دي. نه د غراز ویل چې تر اوسه د خبريالانو د زندان کې دوه دلایل نه دی روښانه شوی او د هغوی د سم د سي خوشي کې دوه غوښتنې کړې ده. د طالبان حکومت تر اوسه د نه دی د غېدا پاره څه نه دی ویل، خو د مخ کې ټینګار کړی چې د رسنوي او خبريالانو ملاتړ کوي. خو نه ویل چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبريالانو او رسنوي په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په تاسو ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کم عمر 11 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 15 ولایتونو او روزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه ان د تلای دی. روان 2023 میلادي کال پیل رئیس د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړې چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولی او تبخیر کړی او پر سولهیزو لاریونونو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او هم یې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولی دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په 10 ولایتونو کې د شپږ دېرش هغو کورنیو وضعیت څېړلی چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په لسګونو کسان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورتي خبریال هم دی وتوانی چې د 12 سیمیټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله اتلولي خپله کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی او کتون کې نظر اخیستی.
اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوي دي او دا یو د وچکالۍ آخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کرکېش ته رسیدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
نو د میندې چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پخې مې د لاسه ورکړله. څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې او مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دې ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست.
ولسوالۍ منډو په سر د 15 د اوزي مشران من وغوښتل مو چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د 70 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینې لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وای
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زنګړی استاذ یو سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات د امید ظاهر مل رپورټ کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې دهراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړې د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د دې هېواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هېواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و مورید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هېواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د دې هېواد یو پلاوی افغانستان ته له سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالته انټیره ده. خو دا ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1905 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یوه اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
اخرنی مطالعات چې وشو اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبه کم شوې دي او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي او دا په دې معنا ده چې یو استثنایی حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالی له کبله او دا په د المنت د تړون په اساس دی ولسم ماده په اساس باید د کمیسارانو په پلاده هم راټول شي او دوی په دې هغه خبرې وکړي چې په دې حالت کې کوم حل لارې موندل شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیان ټینګار کوي متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره د دغه اندازهګیري په اساس ایران حقابه له 1 متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي او دا په دې معنی چې که افغانستان و غاړیان ته اوبه له کجکی نه ایران ته خوشی کی دا فصل واری هم ډېرې اوبه خوشی کی دا متاسفانه دا اوبه په لارې کې ضایع کیږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکي او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو یې دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکی نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې د وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. د وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشي هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګوري د خلکو مهاجرات د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود وو او په موږ په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نشي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرام وکړي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو د تغییر اقلیم وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلق ځورولې دي او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید له سیاسي چوکاټ نه وایستل شي او د تخصصي چوکاټ نه چې په مایده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدی سره مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشي کړي. نای نن دی ویلمې خبرول سره ویلې د اتو خبر اعلان نه نیول لنیولو دوه اونۍ تیر شوې خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوې تورونه معلوم نه دی او دوی به برخلیک دي. نو تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلمې خبرول سره ویلې د طالبانو په بند کې د اتو خبر اعلانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کې دوه غښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د ریښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقې.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. ان د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د هغې اعلامیې جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشې شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې طالبانو لخوا ونیول شوې او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخواني حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسېدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګرۍ بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکیسې کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي، د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو ته غوره درناوی وي.
له بده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي، دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنېدو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و، په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی، مغیره سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم، اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل:
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دې ورپېښ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس دمی روزگار زندگی خود خرد کرد ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمید
داغت نور ده تل لپار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه ده افغانستان ده تیاتر او سینمای و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په ژړغوني غږ وویل:
استاد علاوه بخی تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه ویل پلار تیر شپه د کابل په یو ځای روغتون کې سا ورکړه. په خپله عبدالرحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملا ډسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالرحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالرحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډېر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټول لپاره یو الګو. د ډېر خوار انسانو، د ډېر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډېر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به یې دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مشهور سریال دی میراک په نومو، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټو وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالرحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان رسی اگر سن سفید از یادت نره برای ما دتکتور گلابی هم بیاری که از یادت نره. خوب
خوش
نانا جان، برای به خدا، به مال خدا، به خدا، به خدا اسپردیمت بچه
لا. افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواښاد عبدالرحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او هغه د تمثیل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څېره بللې. عبدالرحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1444 هجري شمسي کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و، تیر شپې د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست. دغه اوسیدون یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې، نو له خپله یې د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځایي اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربېره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولی وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګډو هڅو 13 ورځ بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل:
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړی و هغه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سرک تخریب کړی و، د خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په سطح 15 وزیر یا وزیر مشران موږ وغوښتل و چې وزیر باندې تقسیم کړي دا سرک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي، خو ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په سطح بیا تقسیم جدیدی محنت او نتیجه کې اوس انشاءالله موږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي، او لاملی ولسونه ستون زیګالی
البته د فرای سرکونه د باندولو انیش سنا صدګه متا دري دغه په خپل حال د سیلابونو خراب کړي تخریب کړي دغه د پات دي او پر چپیداره کې هم د سرک نه لرو نو پر طرف کې هم د سی مازله پات دي
د تیر جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیزو درې ولسوالیو منډول دواب او نورګرام کې د شدید باران اورخت لامل سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالی وځپله د کوراج روختي مرکز ته وبننه وتی او د شاوخوا درې میلیونو افغانیو درمل